خطی.
زیاد وقت تلفن نکرده بودی حتما نمیدوید بسیار مصروف بودی، مصروف کلچه پذیری گفتم.
درنا وریدن کو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې ده مسبخین 2 بجې شوې زه سفی الله ستنګزم تخنیکی چارګر سره امن الله میرزا مخکې وړي د کندوز ښار زینی برخینن سهار وسلوالو طالبانو نیولی اوس وخت په دغه ښار کې د افغان پوجانو وسلوالو طالبانو ترمنځ نخته روان دي تمه د پروګرام د پایل مطلب ده خو لمړی پایل په خبرونو کو په بهرنی خبرونو کې چورو خبري یوره هندوی وسلوالو د دغه هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پوز پر یو اډي بریټ کړي یو سره ساتونکو وژلې او یو بلی ټپی کړي همدار ازوري چې د سری پاوس پر دولت زد وسلوالو غږ کړي چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او محاصره شوی ښار حلب تخلیه کړي دا به وروسته وره خوست د افغانستان خبرونه ناجیه صاحب در اوروي
د هم تر دې دمه د مهم خبرونو سر ټکی افغان ولسمشر بروکسل کانفرنس کې د ګډون په هدف بلجیم ته روان شو د هلمند چارواکي د دغه ولایت د ناوې ولسوالۍ د سقوط خبر ردوي او په کندوز کې روغتي چارواکي وایي چې له دغه ښار نه د روانې جګړې څخه 15 ټپیان ورول شوي د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر د لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په بروکسل کانفرنس کې د ګډون په هدف په درې ورځني سفر د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته روان شو د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبرپاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني به په بروکسل کانفرنس کې وینا وکړي او د اصلاحاتو ښې حکومتولۍ د ښځو د حقونو د خصوصي سکتور د پانګونې اقتصادي ودې په نورو برخو کې به د افغانستان د حکومت لاسته راوړنې بیان کړي د ارګ خبرپاڼې مخې جمهور رئیس غنی په دې کانفرنس کې د بروکسل کانفرنس ګډون کوونکو هیوادونو مشرانو او لوړ پوړو مقاماتو سره هم جلا کتنی ولري ولسمشر غنی سره په دغه سفر کې د هیواد لومړی میرمن اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر د مالی وزیر اکلیل حکیمی او یو شمېر نور چارواکي ملتیا کوي د افغانستان په اړه د بروکسل کانفرنس به سبا د بلجیم په پلازمینه بروکسل کی جوړیږي چې پکې د افغان مشرانو ترڅنګ د مرسته کوونکو هیوادونو د ادارو استازي به هم پکې ګډون کوي د هلمند چارواکي د دغه ولایت د ناوی ولسوالۍ د سقوط خبر ردوي د دغه ولایت د ولی ویان عمر زواک نن ازادي رادیو ته ویل چې د ناوی امنیه قمندان او ورسره درې ملګري د یوې سختې نښتې په ترڅ کې وژل شوي خو د ولسوالۍ د سقوط خبره نه مني
نوی ولسوالۍ سکوت نه دی کړی امنیه قمندان چې واقعا په هغه ځای کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې باندې مقامات وښودلي وروسته له هغه څخه په مخامخ جګړه کې شهادت ورسېدی او مین هم انفجار کړی په مغه ساحه کې او درې نفره نور هم د نوموړي سره په شهادت رسېدلي دي
خو وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ د نیولو ترڅنګ بیا ویلي چې افغان ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې بلورته د کندز روغتي چارواکي وایي چې په ښار کې له روانې جګړې ورته 15 ټپیان راوړل شوي د کندز د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر نعیم منګل ازادي رادیو ته وویل چې په ټپیانو کې تر ډیره ملکي وګړي دي بلورته د کندز د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمي ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال د کندز ښار په څلورو برخو کې درنه جګړه روانه ده خو د تلفاتو د دقیق شمېر په اړه یې څه ونه ویل په ورته وخت کې یو شمېر د سیمې اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د کندوز پر مرکز له ختیځ او لویدیځ پلوه بریدونه پیل کړي او د دې ښار ځینې سیمې هم نیولې دي وسلوالو طالبانو د خبرپاڼې په خپرولو سره ادعا کړې چې په کندوز ښار کې جګړه روانه ده او د ښار څو پوسې تر خپلې ولکې لاندې راوستې دي او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پخوانی ولسمشر سپکاوی غندلی او ویلي چې یو شمېر کړیو د بهرنیو استخباراتو په لارښوونه د ملي مشرانو د شخصیتي ترور لپاره پراخې او زنځیري هڅې پیل کړي دي د ملي امنیت شورا نن په خبرپاڼه کې د حنیف اتمر له قوله ویلي چې دا سپکاوی د دا ډول هڅو دوام به د دوی او د دوی د بهرنیو ملاتړو لپاره ښې پایلې ونه لري ملي امنیت شورا همدارنګه ویلي چې د افغانستان ولس او دولت به دغه ډول کړنه ته اجازه ورنکړي. د سرګندونې له هغه وروسته کیږي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی د تیرې جمعې په ورځ د برهان الدین رباني د پنځم تلین په غونډه کې د مرګ پر کرزی له نارو سره مخ شو. ښاغلی کرزی هغه کسانو ته چې د مرګ پر کرزی چغې وهلې ویل چې په دې کار کې د بهرنیانو لاس دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اوري.
السلام علیکم. هنوی وسلوالو د دې هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پوس پر یوې اډې برید کړی دی. یو سرحدي ساتونکی وژلې او یو بری ټپي کړی دی. پولیس وایي په بارامولا سیمه کې د هندي سرتیرو پر اډه دا برید نن سهار پای ته ورسید. دا برید درې ورځې وروسته له هغې کېږي چې هند ویل د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د وسلوالو پر مرکزونو ځانګړي عملیات کړي دي. پاکستان دا ردوي چې ګواکې هندي ځواکونو د کنټرول له کرښې دې غاړه عملیات کړي دي. د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچنې اړیکې وروسته تر هغې لا نورې هم بحراني شوې چې وسلوالو د 3 سپتمبر میاشت په 13 نیټه په کشمیر کې د هند د پوس پر یو مرکز حمله وکړه او 13 عسکر یې وژل. د قزاقستان د الماتا له هوایي ډګر څخه نن یو شمیر پروازونه وځنډېدل او یو ترمینل له مسافرو تخلیه کړی شو. د الماتا د هوایي ډګر مسؤلانو ویل چې دا ګام وروسته له هغې پورته شو چې د یو مسافر په بکس کې ممنوعه مواد پیدا شول. چارواکي ویل دغه مسافر سره چې د ګرجستان مرکز تبلیسي ته روانو سیماب ډوله مواد پیدا شوي دي. دغه کس دا مواد د هوایي ډګر مسؤلانو ته د سپارلو پر ځای په زبالداني کې اچولي دي. چارواکي ویل چې د دې موضوع په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د سوریه پوس پر دولت ضد قوا او غکړه چې خپلې وسلې په مځکه کې ایږدي او محاصره شوی خار حلب تخلیه کړي. پر دغه خار د سوریې او روسیې د الوتکو لخوا سخته بمباري روانه ده. د سوریه پوس پرون دغه اعلان په داسې حال کې وکړ چې د سوریې او روسیې الوتکو د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې چې ګمان کېږي شاوخوا 2.5 لک ملکیان پکې په څو برخو کې میشتي په لسګونو ځل بمباري وکړه. د سوریې وسلوالو قوو په یو اعلامه کې ویلي چې دولتي اشان سنه هم خپره کړي په حلب کې باید یاغیان خپل سنګرونه پرېږدي او کان پریږدي چې خپل عادي ژوند پر مخ یوسي. په اعلامه کې ویل شوي چې د سوریې او روسیې پوځونه به هر هغو مخالفو وسلوالو ته د خوندي لارې او مرستو په برابرولو کې همکاري وکړي چې له یاغیانو څخه خپل لار جلا کوي. په همدې حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د برخې مشر سټیفن اوبراین په دې ښار د حملو د مخنیوي لپاره د بیړنۍ نړیوال اقداماتو غوښتنه وکړه. ترکی چارواکو په امریکا کې د ډیره مذهبي عالم فتح الله ګولین رور توقیف کړی دی. ګولین په ترکیه کې د جولای د میاشتې په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورن دی. د ترکیې اناتولیا دولتي خبري اژانس پرون خبر ورکړ چې قطب الدین ګولین په ازمیر ښار کې د یو خپلوان له کور څخه نیول شوی دی. او د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مذهبي مشر له آذربایجان څخه خپله یو ورځنۍ کتنه پای ته ورسوله. پاپ فرانسیس پرون د باکو په هیدر جومات کې د آذربایجان د مختلفو مذاهبو له پیروانو سره وکتل. پاپ د مسلمانانو، یهودانو او د روسیې د ارتودوکس کلیسا مشرانو ته ویل چې د عبادت په ځای کې له یو بل سره کتنه یو پیاوړې نښه ده. پاپ د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف سره هم وکتل او الیف دا کتنه تاریخي وبلله.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه په ازادي رادیو چکه اور کوه پانه کې کتلې اوریدل شي. د کندوز ښار ځینې سیمې وسلوالو طالبانو نیولې او له یوازې نننۍ جګړو شاوخوا 40 ټپیان او یو مړی روغتون ته وړل شوي دي. دام د پروګرام د پیل مطلب دی. دویم راپور دا دی چې د هلمند سیمې چارواکي وایي ناوې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی خو یوازې امنیه قومندان او درې نور پولیس وژل شوي.
نوی ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. مخکې هم هغه قطعات او هغه کوپنه چې په هغه ځای کې بیشت وو هغه وتوانېدل چې ساحې تهدید کوشش ونی.
تما د ولسمشر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی د بروکسل په کانفرنس کې د ګډون لپاره بلجیم ته ولاړ شي. د مالی وزیر په همدې ارتباط وویل د بروکسل په کانفرنس کې مرسته کیدونکې پیسې د ملي بودیجې له لارې په مصرف رسوي.
انتظاراتی که ما از کانفرنس بروکسل داریم ای است که انتقال ای مساعدت ها از طریق بودیجه ملی ما.
د پروګرام په دوی منیمای کې هم دوه نیس پروګرامونه یو د یو کلی زرغګون او بلې د خزو پروګرام دی. په یو کلی زرغګون ډرامه کې په بیلابیلو برخو کې د خزو د مشارکت په اړه باندې پروګرام اوري.
بزی تو یا واضح پو یا رئیس ملند نوی تولا شورا ملند وی
دای دادا کتا دی نانی نو دی شورا رئیس شوی نزب خام خادی خز دی شورا رئیس ایما
هیلا داتر پایر سر پاتشی ازادي راديو ته غوښتل چې ازادي راديو په ټول افغانستان کې په 2016 نوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راديو د خبريال د راپور په حواله د کندوز ښار بیلابیلې سیمې له هغې ډلې د کندوز ښار د امام صاحب بندر د چمن سپینزر او د نوابات سیمې وسلوالو طالبانو نیولې دي، خو د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې د نیول شویو سیمو په اړه باندې خبر نه لري او یوازې همدومره پوهیږي چې په بیلابیلو برخو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې نښتې روانې دي. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین همداشي بر سره په مستقیم ټلیفوني تماس کړي. آرین صاحب، مهرباني وکړئ وروستی وضعیت په کندوز کې څنګه ده؟
مننه. زه لومړی خپل سلامونه تاسو ته ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. له سهار درې بجو راځي تر اوسه پورې د کندوز شاوخوا سیمو کې درنه جګړه جریان لري او د ځای اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو د سپینزر چمن شاوخوا سیمې، د قواخانې سیمې، همدارنګه د کابل بندر سیزرک زیرات باغ سیمې دا نیولې دي او ځای اوسیدونکي وایي چې دوی لوړ پوړو ودانیو ته خطرې له هغې نه په افغان ځواکونو باندې بریدونه کوي او همدارنګه د کندوز ښار تړلی ده، ګڼه ګوڼه ډېره پکې کمه ده او د تخار کندوز لویه لار هم ترافیک پر مخ تړلې ده. خو بیا په ورته وخت کې د کندوز د امنیت قمندانۍ د امنیت امر محمد معصوم هاشمي بیا وایي چې له سهار راهیسې تر اوسه پورې درنه جګړه جریان لري. نوموړی وایي چې افغان ځواکونه له خوا کلک مقاومت د طالبانو پر وړاندې ښودل شوی ده او اوس هم د دفاع په حالت کې دي. هغه وایي چې سهار راهیسې د طالبانو پر وړاندې
معلومات څه دي؟ کومې سیمې اوس وخت د طالبانو په لاس کې دي او وضعیت څنګه دی؟ فعلاً خلک ستا په ښار کې نسته، د خلکو وضعیت څنګه دی که تصویر د خلکو ورکې؟ او فعلاً د ښار وضعیت څنګه دی؟ کومې سیمې به د طالبانو نیولې وي؟
وسلوال طالبانو د کندوز امام صاحب بندر سیمه ته هغه وایي زرخرید سیمه وایي د ترکمن آباد سیمه وایي دغه نیولې دي او لویدیځ لور ته د چمن سپینزر هر خواته دلته د نوآباد سیمه او همدارنګه د قواخانې سیمه د خاکنۍ دې خواته د باغ زراعت سیمه ده سیدرک سیمه دغه نیولې دي او طالبان هم دغه تاییدوي. او په ښار کې ګڼه ګوڼه نشته، ښار ډېر همداسې خپ و چپ دی، ټول دوکانونه بند دي، د خلکو راشه درشه ډېره کمه ده.
مننه. آیا اوسنۍ جګړې چې نن سهار پیل شوې د خلکو ته هم څه مرګ ژوبله اړولې؟ څه وایي روغتیایي چارواکي په دې اړه باندې؟ څه وایي که په لنډه توګه راته وایي؟
بله، د کندوز د اوزوي روغتون رئیس ډاکټر نئی منګل ازادي راځي ته وویل چې له سهار درې بجو نه تر اوسه پورې پنځه دېرش ټپیان دغه روغتون ته را انتقال شوي دي. همدارنګه یو د وژل شوي کس جسد دی وایي چې تر اوسه پورې دا ثابته نه
ده. تازه دمي سرتيري به څه وخت رارسېږي؟ بله، تازه دمي سرتيري به څه وخت رسېږي؟ او په کندوز کې عملا د دوی په وړاندې به مقاومت څومره نور زیاتېږي؟
اوس موږ دلته زه ولایت انګړ ته تاسو سره غږیږم، دلته راغلی چې یو مطبوعاتي کانفرانس په دې اړه به وروسته تاسو ته جزئیات
ورکړم. ډېره مننه. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې د کندوز ښار د وروستي وضعیت په اړه باندې راته معلومات راکول. د کندوز ښار ځینې سیمې له هغې ډلې د نوآباد، د داخلو نوآباد، د سپینزر چمن سیمه او ځینې نورې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. اوس وخت په دغو سیمو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. هوایي عملیات هم پیل شوي دي څو افغان افغان پوځیان وستوال طالبان چې په خار کې دي هغه ل منځه یو سی ویل کېږي زینو خلکو ته مرجوب له هم اړول شوې ده. له کندوز به ورشو هلمند ته. د هلمند د سیمه ایز چارواکي وایي د ناوې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. د والي ویاند عمر ځواک نن په خبري ناسته کې ویل د ناوې امنی قمندان او ورسره درې ملګري د یوې سختې نښتې په ترڅ کې وژل شوي، خو د افغان پوځیانو د مقاومت په نتیجه کې وسلوال طالبان بیرته له سیمې نه په شا تمبول شوي دي. دغه نور حال الیاس دایره کوي.
که څه هم په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالودود پوپل د دوشنبې په سهار د ناوې ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړ، خو د هلمند والي ویاند عمر ځواک رد کړ. ویل د وسلوالو د سری کټې ډلې یې بریده په شا تمبولې ده او د ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ تعمیر د حکومتي سرتیر په ولکه کې دی. عمر ځواک چې په یوه خبرې ناسته کې خبر اعلان ته معلومات ورکول، ویل د ناوې امنیت قمندان سمنوال احمد شاه سالم او د هغه درې ملګري د دوشنبې د سهار په جګړه کې وژل شوي دي.
د وسلوالو مخالفینو سری کټې د ناوې ولسوالۍ په مربوطاتو باندې د ناوې ولسوالۍ په اړوند ولسوالۍ او قمندانۍ تهاجمي بریدونه وکړل چې بالاخره افغان قوتونو خپل مقامات وښودی او تر ډیره بریده ورسره وجنګیدل. وسلوالو مخالفینو ته یې تلفات واړول او تر څنګ یې افغان امنیتي ځواکونه هم شهیدان او زخمیان لري. نوي قوتونه چې هغه هوایی او ځمکني کتاب دي هغه ناوې ولسوالۍ ته رسېدلي دي. هغه کتاب چې هوایی له هوا لخوا څخه د امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي هغه توانېدلي دي چې ولسوالۍ په خپل ولکه کې وساتي.
د والي ویاند وویل په ناوې کې د امنیت پراختیا په خاطر عملیات کوي او د دې کار دپاره کافي اضافي کماندوي سرتیري استول شوي دي. ځواک په تیرو څلورو ورځو کې د لشکرګاه په مربوطاتو او د ناوې په ولسوالۍ کې د وسلوالو د تلفاتو شمیر 130 تنه یاد کړ چې یو شمیر پکې د وسلوالو مهم قمندانان هم دي. هغه د افغان ځواکونو تلفاتو په اړه معلومات ورنه کړل. د هلمند ولایت شورا د ناوې ولسوالۍ د سقوط په پیښه کې د هغې د امنیت قمندان د وژل کېدو پر مسله اندېښنه وښودله او د مرکزي حکومت څخه یې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. د شورا رئیس کریم اتل په یوه خبري ناسته کې ویل د لشکرګاه محاصره د کندوز سره ورته حالت ته رسېدلې. اتل وویل که تازه دمې سرتیري راونه رسېږي او د لشکرګاه په شاوخوا کې عملیات پیل نسي موجود سرتیري د جګړې د مهارولو توان نه لري.
د ناوې ولسوالۍ مرکز نن سهار تقریبا 9 بجې شاوخوا د ولسوالۍ تعمیر او د امنیت قمندانۍ تعمیر زموږ د افغان امنیتي ځواکونو د لاسه وتلی دي. دا اوس هم هلته جګړه ډیره شدیده روانه ده او د امنیت قمندان ډګروال مشاخان هم په شهادت رسېدلی دي چې د مخالفینو لخوا یو ماین ځای پر ځای شوی پر هغه مین باندې موټر ختلی دي. که چیرې دغسې وضعیت په هلمند ولایت کې دوام ولري او زموږ هغه سربازان او هغه امنیتي سرتیري چې هغه په د جنگونو په خطونو کې دي د جنگ په لومړۍ کرښه کې دي کېدای شي چې موږ دغه بعضې سیمې چې دا اوس په لاس کې لرو دا هم د لاس څخه ووځي ځکه چې زموږ افغان امنیتي سرتیر ډېر سخت خسته شوي دي.
څلور ورځې کېږي چې د لشکرګاه په ټولو اړخونو کې جګړه روانه ده. په خاص ډول لویدیز کې د درېیمې امنیتي حوزې یو شمېر سیمې طالبانو نیولې دي او د افغان ځواکونو په وړاندې مقاومت کوي. او د ښار څلورمه حوزه یو کال پوره کېږي چې د وسلوالو په ولکه کې ده. وسلوالو طالبانو هم د ناوې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. د دوی د ویاند کریسوف احمدي له ادرسه رسنیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دوشمې په سهار د ناوې د امنیت قمندانۍ پر ودانۍ د یوه هموي ټانک په واسطه ځانمرګې برید کړی دی. ګڼ شمېر افغان سرتیري وژلي دي. ولسوالۍ نیولې ده خو حکومتي مسؤلین دا خبره نه مني. محمد الیاس دایم د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند وروستي وضعیت په اړه مو چې د ناوې د سقوط په اړه د چارواکو څرګندونې وي واورېد. البته مو وریدل چې چارواکي وایي ناوې سقوط نه دی کړی، خو د ناوې امنی قمندان او ورسره درې ملګري په هغې حمله کې چې د دې ولسوالۍ د مرکز د نیولو لپاره طالبانو وکړه وژل شوي او اوس وخت طالبان د ولسوالۍ له مرکزه په شا تمبول شوي دي. همدوس سره د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز د تحقیق مشر حلیم کوثری صاحب په مستقیم ټلیفوني تماس کې دی. کوثری صاحب محترم، سلیم شیب، خیر راغلی. مننه چې پروګرام کې مو برخه واخیسته. په هلمند کې عملا جګړه روانه ده، ناوې سقوط کو یا هم ونکه دغه مسله ازینې نورې سیمې هم له سقوط سره مخ دي. په کندوز کې چې د افغانستان یو ستراتیژیک ښار دی، کندوز ولایت دی، اوسې ښار په ځینو برخو کې طالبان واکمن دي، هغه سیمې نیولې دي او عملا جګړه روانه ده. سبا ته به کنفرانس هم د افغانستان سره د مرستو په خاطر وي. څه فکر کوئ د بروسل کنفرانس او په افغانستان کې د وروستیو جګړو دغه درې ورځو کې د جګړو شدت څه ارتباط سره لري؟
مننه سنجا صاحب، د برسل د کانفرنس په باره کې باید دا ووایم چې صرف یوازینی علت د دې نه ده چې طالبانو په هلمند او په کندز ولایتونو کې خپل حملات بیا یو ځل تازه کړل. البته برسل کانفرنس مهم ده، یو علت د طالبانو په اړه کېدای شي، ځکه چې د نړۍ اویا هیوادونه هلته په برسل کې یو ځای کېږي او په افغانستان باندې بحث کوي او ټول نړۍ به ورته غوږ دي او مثلا دغه مسایل به تعقیبوي. نو طالبان غواړي په دې حملاتو باندې دغه توجه چې مثلا افغانستان ته په برسل کې ورکول کېږي دا تر یو حده پورې سره تقسیم کړي او نړۍ ته بالخصوص افغانانو ته دلته دا وښيي چې په داسې حال کې چې ټوله نړۍ د افغانستان دولت سره ده، خو موږ هم دلته یو طاقت یو او کولای شو نظامي پرمختګ وکړو.
مننه.
موږ ګورو هلمند کې مخکې حملې کړې وې، خو اوس هم چې دا حملې کړې دي. یو مهمه نقطه د برسل د کانفرنس دا ده چې د افغانستان په دولتداري باندې او په اختلاس او په دې باندې بحث وشي او امنیت د افغانستان د دولت یا د دولتداري یو مهمه حصه ده. پدې کې طالبان غواړي نړۍ ته وښيي چې دولت ناکامه شوی.
بله، یو څه بل چې زرګون افغان سرتیري په بیلابیلو ولایتونو کې په هغه سیمو کې چې خطر سره مخ دي، شمیر تر نورو ځایونو پورې زیات دی، ولې بل اخره دغه سي حمله وخت نا وخت کیږي او تهاجمي حمله د دې لامل کیږي چې لوی سیمه سقوط وکړي؟
ګوري، هلمند خو یو ستراتیژیک ولایت او ډېر اهمیت لري او غواړي طالبان مثلا په دې ساحه کې فعالیت وکړي او تر یو حده پورې ځان ته یو ځای پیدا کړي چې دوی عمل ته ووشي او خپل فعالیت د هغه ځای نه نورو ولایتونو ته دوی مخکې بوځي. یو ده راځو د کندز خبرې ته. کندز کې دوی بیا حملات شروع کړل او دوی غواړي افغانانو ته او نړۍ ته وښيي چې ګوري، د دې باوجود چې یو مهمه حادثه په 2015 کې وشوه، د کندز ولایت سقوط وکړو او د افغانستان دولت مثلا د خارجي قوې په افغانستان کې بیرته کوشش وکړو دا ځای ونیسي، هلته یو تحقیق یو څېړنه هم وشوه په هغه کې دا ویل شو چې د افغانستان دولت د کابل نه تر کندز پورې ډېر امنیتي مشکلات مثلا همغږي نه و او افغان دولت د امنیتي چارواکي مثلا دې کې مشکلات درلودل. دا چې اوس طالبان بیا په کندز کې دا پرمختګ کړی دی، داسې ویل کېږي او خوشحال ولایت راغون شوی دی، نو دوی غواړي خلکو ته وښيي چې د دې باوجود دولت مثلا ډېره توجه دې ته وکړله، خو د امنیت په ساحه کې دی بیا ناکام دي. وګورئ، موږ بیا وکولای شو چې پرمختګ وکړو او د کندز ولایت مثلا بیا په خطر کې واچو.
بله، ډېره زیاته مننه کوم. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز د تحقیق مشر اهلیم کوثری و چې د کندز او هلمند وروستي ناامني په اړه باندې یو دا چې سبا ته په برسل کې کانفرنس کیږي، د افغانستان سره به نړیوال خپلې مرستې اعلانوي. په دې اړه باندې د دوی دواړو پیښو د ارتباط پاره خپل تحلیل را سره شریک.
د افغانستان لپاره په یو مهمه غونډه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو تیاری.
د افغان پبلک ان ایوري سنگل وی is asking for reform.
So reforms. The Brussels conference da Afghanistan da hukumat asli hilat sada.
Brussels conference da Afghanistan hukumat da munsajam agahmand
da se shambi aw char shambi pawrazu da Brussels da conference par la azadi radio khabar shay.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې په پروموشن کې اوریدل، د افغانستان سره د نړیوالو د مرستې په خاطر یا د مرستو د بیا تجدید لپاره سبا ته په د بلجیم په مرکز برسل کې نړیوال سره ټولیږي. تمه ده نږدې اویا هیوادونه او شاوخوا دیرش نړیوال سازمانونه له افغانستان سره خپلې مرستې بیا اعلان کړي. د ازادي راډیو خبریالان له هغې ډلې احمد شیبر د دغې غونډې د پوښښ لپاره همدا شیبه په برسل کې د بلجیم له مرکز له موږ سره په مستقیم ټلیفوني تماس کې دي. ښاغلی شیبر، ستړي مشه، په خیر راغلی. د غونډې اجنډا به معلومه شوې، په کومو کومو برخو باندې به مشخصا خبرې کیږي، څه موضوعات شامل دي د سبا او بل ورځې په غونډه کې؟
مننه سنځه چې تاسو اشاره وکړه د سیشن د بي پورسو او بروکس سن په اړه کې غونډه جوړه تر اوسه پورې کوم معلومات راډیو ته راځي کړی دي. لمخه د افغانستان او اروپای ټولنه یو ځای د غونډې قربانه دي او د افغانستان جمهور رئیس افغانی او د اروپای شورا رئیس توسک به د چهارشنبه سولې او سوکالۍ په نوم غونډه پرانیسي او د د پایته رسېدو اعلان به رئیس عبدالله وکړي. د تل په غونډه کې د امریکا هند جاپان نړیوال بانک ملګرو ملتو او ناټو اخلي او لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د شاوخوا هوایي او دیرشو نړیوالو سازمانونو به د بروکسل په غونډه کې ګډون وکړي. البته د بروکسل په غونډه کې د سیشن سبا په دوه مهمو موضوع
خبرې کوي. تغیر ورکړئ چې غږ مو سم نه راځي قطع وصل کېږي. که لطف وکړئ لږ څه ځای ته تغیر ورکړئ بیا. بله
مننه. بروکسل په غونډه کې سبا سیشن دی په دوه موضوعاتو خبرې وشي. لومړۍ غونډه ښځو ځواکمنتیا او افغانستان نومیږي او دوهمه غونډه د سیمې سوکالۍ او ادغام باندې یوه غونډه ده. او لکه اصلي غونډه د افغانستان په باره چهارشنبه په ورځ ده. او لکه څرنګه چې مو معلومات تر کړي دي د افغانستان هیئت هغه کې جمهور رئیس اشرف غني، اجرائیه رییس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت کار حنیف اتمر، یو ایران او د بشري حقوقو کمیسیون مشر سیما سمر او هم سوری دالی شورا مرستیاله ډاکټر سرابي او یو شن نور واکه پکې دي. هغه هم خپل پلور له کابل راځي.
ډیر زیاته مننه کوم احمد شیبرو چې د بلجیم له پایتخت بروسل چې تم د سبا ته هلته د افغانستان په اړه نړیوال سره ټول شي او بیا خپل مرستې اعلان کړي. له موږ سره په مستقیم ټلیفوني تماس کې معلومات راکول. اوس به هم ورشو برته کابل ته. د افغانستان د مالی وزیر هیله څرګندوي چې د بروسل په غونډه کې به د مرستو شویو پیسو زیاته برخه د افغانستان د ملي بودیجې له لارې مصرف شي. اکلیل حکیمی د دوشمې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې اړه به په بروسل غونډه کې له مرسته کوونکو سره په تخنیکي اړه هم خبرې او بحثونه وشي. بل لور ته په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر ازادي راډیو ته ویلي دوی په پام کې لري چې تر دوه اړخیزو جدي شرایطو لاندې په امتحاني ډول دغه پیسې ورکړي. په دې اړه رحمت الله افغان ریپورت لري.
د افغانستان د مالی وزیر وای د بروکسل لغونډې د افغان حکومت ته مدا دی چې نړیوال د وی پیوړی سیاسي ژمنې ترڅنګ تر 2000 کال پورې له افغانستان سره خپل مالی مرستې وغځوي. اکلیل حکیمی د دوشنبه په ورځ د بروکسل غونډې ته تر تګ د مخه په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان حکومت هیله لري چې د بروکسل په غونډه کې به د مرسته شویو پیسو زیاته برخه د افغانستان د ملي بودیجې لپاره مصرف شي.
انتظاراتی که ما از
هغه هیلی چې موږ د بروکسل غونډې لرو دا دی چې مرسته سوی پیسې زموږ ملي بودیجې ته انتقال سي. په دې سره به د مصرف سوی پیسې فیصدي لوړه سي. دا هغه خبرې دي چې ور باندې بحث کیږي. موږ په تخنیکی برخه کې ور باندې بحث کړی. موږ د دوستانو او دوستان زموږ په موقف پوهیږي. ان شاء الله د حکومت لاري د مرسته سوی پیسو د مصرف فیصدي به لوړه
شي. هغه حکیمی زیاتوي چې د افغان حکومت په ادارو کې د بودیجې د مصرف په برخه کې ظرفیتونه لوړ سوي خو د بشپړ قناعت وړ نه دي. اکلیل حکیمی د یکشنبه په ورځ د ولسی جرګې په غونډه کې ویلي وو تمه ده چې افغانستان د بروکسل په کانفرانس کې له 3.5 میلیارد ډالر ژمنې نه زیاتې مرستې ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په هدف بروکسل کانفرانس د راتلونکي سه شنبه او چهارشنبه په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې د نړۍ د اویا هیوادونو او دیرشو نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړ سي. د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ لوړ پوړی افغان پلاوی د بلجیم مرکز بروکسل ته روان شوی. بلخوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وای اروپایي ټولنه په پام کې لري چې د دوه اړخیزو جدي شرایطو لاندې په امتحاني ډول خپل مرسته شوی پیسې د افغانستان د بودیجې لاره مصرف کړي. فرانس مایکل ملبن له ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه به په دې برخه کې جدي څارنه وکړي.
هغه اقدام چې د اروپایي ټولنې لخوا ترسره شي هغه دا دی چې د اروپایي ټولنې د مرسته سوو پیسو عمده برخه به د افغان حکومت د بودیجې له لارې مصرف شي. البته په ازمایشتي ډول دوه اړخیز جدي شرایط لاندې دي.
ښاغلی ملبن زیاتوي په دې برخه کې موجوده خطرونو ته په کتو به موږ له دې پیسو جدي څارنه وکړو. د اقتصادي چارو کارپو عبدالقادر جیلانی وای که د نړیوالو لخوا مرسته شوی پیسې د افغان حکومت د بودیجې له لارې مصرف سي نو خلکو ته به یې زیاته ګټه ورسیږي. ښاغلی جیلانی وای له بهرنیانو افغانان په خپلو ستونزو ښه پوهیږي او د حل ښه لاره ورته لټولی سي.
د
د افغانستان لپاره په یو مهمه غونډه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو تیاری.
د افغان پبلک ان ایوری سنگل وی is asking for reform.
So the Bruxelles conference da Afghanistan da hukumat asli hilat sada.
Bruxelles conference da Afghanistan hukumat da munsajama agasmand
da se shambi aw char shambi pawrazu da Bruxelles da conference para le azadi radio khabar shay.
د بروکسل کانفرنس سبا ته پیلېږي تمه ده چې باندې اویا هیوادونه او نږدې دېرش نړیوال سازمانونه پکې ګډون وکړي او هدف یې دا ده چې له افغانستان سره خپلې مرستې بیا اعلان کړي. تمه ده چې په دغو غونډو کې چې دوه ورځې به دوام وکړي له افغانستان سره شاوخوا نږدې درې نیم میلیارده ډالر د افغان چارواکو په خبره مرسته وشي. په دې اړه باندې تفصیلات له ازادي راډیو اورېدلی شي. خو اوس وخت د لنډو خبرونو رارسېدلی دی. رضوان مراد سټوډیو کې د څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبر.
افغانستان ولسمشر د لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ په بروکسل کانفرنس کې د ګډون په هدف په درې ورځني سفر بلجیم ته روان شو. د کندوز روغتیایي چارواکي وایي چې د ښار له مختلفو برخو ورته 15 ټپیان او یو مړی رسیدلی دی. د هلمند چارواکي دی ولایت د ناوی ولسوالۍ د سقوط خبره ردوي. خو د دې ولایت د والي وان عمر زواک ازادي راډیو ته وویل چې د ناوی امنی قومندان او ورسره درې ملګري یې د یوې سخت نښتې په ترڅ کې وژل شوي دي. د ملي امنیت سلاحکار د پخواني ولسمشر سپکاوی غندلی او ویلي دي چې یو شمېر کړیو د بهرنیو استخباراتو په لارښوونه د ملي مشرانو د شخصیتي ترور لپاره پراخې هڅې پیل کړي دي. ترکی چارواکو په امریکا کې د ډیره مذهبي عالم فتح الله ګولین ورور توقیف کړی دی. ګولین په ترکیه کې د جولای د میاشتې په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورن دی. هند وایي وسلوالو د دې هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پوست پر یوې اډه برید کړی چې یو سرحدي ساتونکی پکې وژل شوی او بل ټپي دی. د سوریې پوست پر دولت ضد وسلوالو غږ کړی چې خپلې وسلې پر مځکه کېږدي او محاصره شوی ښار حلب تخلیه کړي. د قزاقستان د الماتی له هوایي ډګر څخه نن یو شمېر پروازونه وځنډېدل او یو ترمینل له مسافرو تخلیه شو. د الماتی د هوایي ډګر مسؤلانو ویلي چې دا ګام وروسته له هغې پورته شو چې یو مسافر سره په بکس کې ممنوعه مواد پیدا شول. او د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مذهبي مشر په اذربایجان کې د هیواد له ولسمشر او د مختلف مذاهبو له مشرانو سره کتنه وکړه.
لاند خبرونه مو له ازادي رادیو ریدل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګې پانه کې کتلای شي. اوس وخت اقتصادي خبرونه د خبرېدو وخت را رسیدلې چې نجیب زمان لوستي.
د هیواد په شمال کې د 250 میلیون ډالر په ارزښت له یو خصوصي شرکت سره د غازی برښنا د قرارداد تړون نن په کابل کې لاسلیک شو. د باو انرژي وزیر علي احمد عثماني نن په ارګ کې د دغه تړون د لاسلیک پر مهال ویل چې د دغه پروژې د لومړي فاز په پلي کېدو سره به 50 میگاواټ غازی برښنا تولید شي.
په دې کې د دریو فازونو تولیدات شامل دي چې لومړي فاز کې 50 میگاواټ برښنا تولیدېږي، په دوهم فاز کې د تولیداتو اندازه 100 میگاواټ ته رسیږي، او په دریم فاز کې برښنا د تولید اندازه 192 میگاواټ ته رسیږي.
د جوزجان په مرکز شبورغان کې د بیا د برښنا له شرکت سره د دغه قرارداد د لاسلیک پریکړه د اقتصاد د عالی شورا په پرونی غونډه کې سوي وه. د هرات ولایت د اقتصاد ریاست وایي چې د دغه ولایت په صنعتي پارک کې د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت پر دریو فابریکو پانګونه شوې ده. د هرات د اقتصاد رئیس عبدالناصر اسودی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغو فابریکو څخه دوی د هرات د مرمرو ډبرې په معیاري توګه پروسس کوي او دریمه فابریکه د کاغذي کارتنونو د تولید په برخه کې فعالیت کوي. ښاغلی اسودی وایي چې د کاغذي کارتنونو فابریکه به په لنډ وخت کې د میوو د بسته‌بندۍ په برخه کې د کاغذي کارتنونو له پلوه د هرات او وروسته د ټول هیواد اړتیا پوره کړي. د هرات د اقتصاد ریاست د معلوماتو له مخې په دغو دریو فابریکو کې 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. او د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې توګه دي: یوه بوجي پاکستاني اوړه په 1,200 افغانۍ، او یوه بوجي قزاقي اوړه په 1,340 افغانۍ. یوه 50 کیلوي بوجي بوره 2,500 افغانۍ، او یوه 4.5 کیلوي بوجي بوره 1,550 افغانۍ. 14 لیټره غوړي 1,500 افغانۍ. نن د کابل په بازارونو کې یو لیټر پټرول تیل په 2,40 او یو لیټر ډیزل تیل په 8 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1,422 افغانۍ.
نجیب زمانو چې د اقتصاد نړۍ خبرونه یې وویل، دا خبرونه هم په ازادي راډیو ټکی اورګ پاڼه باندې کتلی شي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان، از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
خوس وخت ازادي رادیو تغوغت چې په ټول افغانستان کې په 2,600 منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه په غوسه بوچ آشنا رادیو خبرونه کوي، یعنی 3.15 اف ام او 2,600 منځنۍ چپا د سهار لو د ماخام تر و پورې خبريږي. همدارز موږ ډیره مطالب په ویب سټ هم لوستل شي، پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. په فیسبوک کې هم لمونږ سره یوځای شي، facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو پښتو فیسبوک دی. په همدې سره رسیږو د یاد پروګرام وروستیو شیبو ته. د دې وروسته به دوه اونیز پروګرامونه، لومړی یو کلی زرغګونه او دوم د ښځو پروګرام دی چې هیله ده تر پایه واورئ.
یو کلی زر غاگونه
عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې کلیوال په تیره بیا ښځې ډېرې خوښي وې چې په سیمه کې د ښځو شورا ومنل شوه او د رای ورکولو ورځې ته انتظار کوي. راځئ په دې برخه کې واورو چې په ښوونځي کې څه روان دي.
اندازی دور ترگوا گام رسی دل وائے
زړه دې بدمش ستا د وینټوب شپېلې ټوله اورېدله، خو یو ستا پلار په خپلو غوږونو کې پنبه ایښې وه.
خدای دادا اسې مې په زخمونو مالګې مدوړه وه. دا ووایه چې دا پلن پلن لرګي څه کوې؟ کلي کې څه لیوان پیدا شوي که څنګه؟
نه زړه دې بدمشه، دا مې د کرکټ لرګي جوړ کړي دي.
څه ته خپله جوړ کړي؟
او خود زړه دې بدمشه، نجارۍ ته خو خوش نه تلم، دونه څه خو مې زده کړي دي.
ته کوم چې زه وګورم
وعلیکم السلام.
خدای دادا دادا کرکٹ لڑکی تو خود جھوٹ پڑی ہے
ولی جانا زړه دې بدمشه په اخره کښې مې دام ورته وویل چې ولی جان را سره جوړ کړي دي، ته خو مې استاد یې که نه؟
خدای دادا د کاندیدانو په لست کښې خو اول نوم ستا وه، ته به په شورا کښې هم په دروغه چلېږي.
دروغجن دې بلا وایي، زړه دې بدمشه دا خو هسې ټوکې وې. نو
دا خبرې باید د رای ورکولو پر مهال په پام کښې ونیسو چې څه ډول کس ته رای ورکړو. موږ نن د نارینه او ښځینه او دواړو شوراګانو د کاندیدانو لیست ویوړ.
ښه ښه، انتخابات کله کیږي؟
والله هغوی وویل چې بله ورځ بیا خبر واخلئ.
خو ډیر نه ځنډیږي، همدې دوه ورځو کښې به انتخابات هم وشي.
خو پام هم وي چې په انتخاباتو کښې به وړ کسانو ته رایه ورکوئ هلکانو.
ګلپری، وا ګلپری،
څه وایې؟ دا دې درغلم.
زړه دې بدمشه، چای زر راوړه، زه دلته ویلۍ کښې په کټ ناست یم.
خیر دی زویه، راوړې یې، لږ خو صبر وکړه. دا دی خیل دار، چای مې دم کړ.
خو خدای داده زویه، ولې داسې بل رقمې؟ څه شوي دي؟
هېڅ هم نه دي شوي مورې. ګلپری پیاله ډکه کړه چې ډېر تږی یم زړه دې بدمشه.
ښه تور کښې شین چای.
شین چای واچوه، ولې خان دې زړه دې بدمشه.
ګلپرین ګورې دا څنګه چل دی، ستا خوله له خندا نه ټولېږي او د خدای داد ټنډه له قاره نه اوارېږي.
مورې خدای داد داسې پښه په پښه اړولې، ته به وایې چې د شورا ریاست یې ګټلی دی.
پام پام ښځې، ته یوازې په یو رئیس ملنډې نه وایې، په ټوله شورا ملنډې وایې.
خدای دادا که ته د نارینه او د شورا رئیس شوې، نو زه به خامخا د ښځه د شورا رئیسه یم.
چېرته چې د پلار وي ته غلی کښېنه. خدای دادا ستړی مشي،
ستړی مشي،
خیر وسې، تاسو هم ستړي مشي.
اوس ښه شو زویه، انګور خو مې د شورا په ریاست دعوې کوي، اوس یې پلار هم ورګډ شو.
ښځې اول خو مې شورا خپله نه قبلوله، اوس ګوره چې له کوره مې درې تنه کاندیدان دي.
او رئیس خود زړه دې بدمشه معلومداره دی، د خدای داد خدای داد جان دی، داسې کمپاین به ځان ته وکړم چې ټول کلیوال راته حیران پاتې شي.
کمپاین ته څه اړتیا ده، د همدې کلي یې ټول دې پېژني، خدای د انډیوالان ژوندي لره ټول به درته رایه درکړي.
داسې خو ملنډې وای، بیا به ګورئ چې څنګه رئیس کېږم. او زړه دې بدمشه.
هو د مخکې په شان کانې به کوې، لا رئیس نه وې، پښه دې په پښه اړولې وه، عمرونه دې کول.
همداسې و؟
او همداسې نه و مورې؟
هو ګلپری لورې، همداسې و، منکرېږو به نه.
خیر هر څه چې وایې وې وایې، بیا چې له خیره رئیس شوم بیا مې واسطه ماسطه نه ده په کار ګورئ.
وایه څه دې وکړه نعیمه وروره؟
دلاور لالا، هر یو ته مې چې ویل دلاور خان ته به رایه ورکړو، هخوا دېخوا نورې خبرې مې ورته کولې، خو چا ډاډه خبره نه راته کوله.
نو دا به څنګه شي نعیمه؟ وایي په خره سپرېدل یو شرم او ښکته کېده ته بل شرم.
نه خدای دې نه کوي لالا، ولې داسې وایې؟
ګوره وروره، که زه داسې ونه وایم ټول کلی هم داسې فکر راته کوي چې هغه دلاور خان چې اسمان یې په تیږه ویشته او ویل چې په کلي کښې سیمه ییزه شورا نه منم، هغه دی شورا هم اوس جوړېږي.
ګوره لالا، نور په دې خبرو پسې مه ګرځه، تېر شه د دې خبرو نه، شورا به څنګه نه جوړېده؟ ټول کلی یوې خواته شو، یو په تا خو نه راګرځېده.
هو چې د کاندیدانو لست کې مې خپل نوم ورکړ، ټول حق پک شو چې پرون یې څه ویل او نن څه کوي.
خو لالا څومره چې زه پوهېږم، کلیوال ستا په دې کار ډېر خوشحاله شو، ځکه چې د دوی خبره دې ومنله. یاره انشاءالله چې رایه به تا ته درکوي.
تم ښه وایې نعیمه وروره.
او بله خبره دا ده چې په دې دومره واړه کلي کښې چاته په سوو رایه نه ټولېږي، سیمه ییزه شورا ده، څه ولایتي شورا خو نه ده.
نعیمه ستا مغز هم کار شروع کړی، تم ښه وایې. بیا په کلي کښې خو د هر یوه په شان زم دوست آشنا لرم، که نه بې کسه خو نه یم.
اصله خبره خو دا ده چې په انتخاباتو کښې څوک دوست او آشنا ته نه، د کار سړي ته رایه ورکوي.
څه چورت وایې نعیمه وروره، لکه چې
پټ اندېښنه لرې او ما ته نه وای که څنګه؟
نه نه لالا، هیڅ خبره نشته.
نه ما ورینداره ته مې په شورا کې د کاندیدودو اجازه هم ورنه کړه، خدای شته رانه خفه شوه.
خو لالا ډېرې کلکې خبرې دې ورته وکړې چې ځان ولې کاندیدې.
نه ما، زما خوښه نه وه چې ځان کاندید کړم. بیا دا څنګه شونې ده چې د اسلم مور پرېږدم چې ځان کاندید کړي؟
څه ووایم لالا، د فرزانې مور خو خپله مخته نه شوه چې ځان شورا ته کاندیده کړي.
یاره زه خو وایم ډېرې ښه وکړه، ماشومانې واړه دي، ایله هغوی ته ورسېږي. د ماشومانو روزنه څه آسان کار نه دی. نه یم وروره.
ښه لالا، که دا خبره وي نو تاسو خواړه ماشومان نه لرئ، شفیقي ورندارې ته دې ولې اجازه ورنه کړه چې ځان شورا ته کاندید کړي؟
نه یمه، په دې خبرو مې سر مه خوږوه نور، پرېږده دا خبرې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بابا شفیقی سخته دیده رئیسی قواره ایستلی ده.
گلپری ملندی مرا بندی وها.
هو درست خبری مکاوا.
وی ما خود سبت خبره نده کرده. ای شفیقی لعوال ورزی ویل چه دیخزو پسی میز شورا که با رئیس زیم و باز.
ما خو ویل خودی تا هم فکر وکه چې خانان په نورو خانی کوي، په خپل کور کې خو یې لالاس بر دی.
نو بیا د خانانو ښځې بېله خانی نه کوي. ډېر دې لوړ غږول چې زه به داسې کوم، زه به داسې کوم.
غلی شه ګلپری، بې ځایه خبرې مه کوئ.
هو، او بل کور کې هر څه په مشوره کېږي.
د اسلام پلار راته وویل چې که غواړې رایه ورکې لاړه شه.
بس دا هم ښه خبره ده شفیقې لورې.
او خو زما هم ډېر ارمانو چې زه هم ځان کاندید کړم.
هر څه به ورور و خدای ښه کړي لورې. تر پرونه مو سړي د ښځو د نوم په یادولو شرمېدل، نن چې راته د شورا او رای ورکولو اجازه راکوي دا هم ډېره ده.
شفیقې خورې وبخښه که زما په خبرو خپه شوې وې.
نه نه، زه هسې هم خپه وم، ستا خبرو ته مې ډېر پام ونه کړ.
دا نن لکه چې د زرلښت زړه نه دی چې درس راکړي. د جامو مینځل خو اخلاص شوه.
نه نه، اوس به راشي. ما له کړکۍ نه ولیده، اشاره یې وکړه ویل لمونځ کوم راځم.
ښه، زه را به شي، غریبه به ستړی هم وي.
او رښتیا ومو نه ویل چې چا چا ځان کاندید کړی؟
د نارینهو شورا کې که د ښځو شورا کې؟
د نارینهو کاندیدېدل زموږ کلي کې کومه نوې خبر نه ده. نور وخت هم شوي، ښځې درته ښیي ترورې.
شفیقې لورې، له ما نیولې تر ګلپری پورې ټول ځانونه کاندید کړي. زرلښته، عمیره، نفیسه، هندلجان، نورې هم دي.
ښه، کاندیدانه کې خو نه یم، خو ما او زرمینه هېرې نه کوي، رای ورکولو ته خو ځو.
څه لرې ځای خو نه دی، د همدې کلي په ښوونځي کې لکه چې رایه ورکوو.
ښه، ښوونځي کې؟
هو، خدای یاد خو همداسې ویل.
زه ښه دی که د رای ورکولو ته هم ځو، خو ټول ژوند کې مو همدا اول ځل دی چې د ښوونځي دننه وینو.
هلی کتابونه راواخلئ. هغه د زرښت راغله، بیا به وایي چې تاسو درس نه زده کوئ.
ګرانو اوریدونکو، په ډرامه کې کلیوال د سیمه ییزې شورا جوړولو ته ډېر خوشاله او امیدوار دي. ستاسې په نظر همدا کاندیدان چې کله بریالي شي د رای ورکوونکو اعتماد ساتل څومره ورته اړین دي او ولې؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 1 0 0 1 0 1 0. شمیره یو ځل بیا وایم: 0 1 0 0 1 0 1 0.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسودا نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. په افغانستان کې د خزو تیاتر کله پیل شو؟ نن سبا ولی خزینه تیاتر کارکونکي کمې شوې دي او د یوې داسې ټولنې له فعالیتونو به هم خبر شي چې د نجونو لخوا په آزاده فضا کې د تیاتر ننداري وړاندې کوي. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له همایون هیواد نه د خزو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان لوی سرنولۍ ویلي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدو لپاره یو ځانګړی معاونیت جوړ او فعال کړی دی. د لوی سرنولۍ مسؤلینو ویلي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی او افغان حکومت هیله مند دی چې له دې ځانګړې پاملرنې سره به دا قضیې راکمې کړي. د لوی سرنولۍ ویان جمشید رسولي ویلي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو او د ماشومانو د حقونو د ټینګښت لپاره د جمهور رئیس غني په منظورۍ یو ځانګړی معاونیت جوړ شوی چې اړوندو قضیو ته رسیدګي وکړي. ښاغلي رسولي ویلي چې دا اداره بد خزو د تاوتریخوالي اړوندې قضیې په چټکۍ سره مخته وړي. د افغان ښځو شبکې ویلي په بروکسل کانفرانس کې چې کومې ژمنې کېږي له هغو به جدي څارنه وکړي. د دغې شبکې غړې سمیرا حمیدي یوې خبري غونډې ته ویلي چې د بروکسل کانفرانس کې به د افغانانو مهمې غوښتنې له نړیوالو سره شریکې شي. له اداري فساد سره مبارزه، ښه حکومتوالي، د ښځو او بشري حقونو تامین او د ماشومانو وضعیت ته ځانګړې پاملرنه د افغان ښځو شبکې له مهمو غوښتنو شمېرل کېږي. د بغلان ولایت سیمایزو مسولینو ویلي د دې ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ په چهارشنبه تپه سیمه کې یو سړی خپله میرمن د تیشې په گزارونو وژلې ده. د مرکزی بغلان ولسوال کوهستاني ویلي چې دغه سړی د خپلې مور په مرسته خپله میرمن وژلې ده. کوهستاني د قتل انګیزه کورنۍ تاوتریخوالی بللی او ویلي دي چې د وژل شوې میرمن میړه او خواښې د پولیسو لخوا نیول شوي او په خپل جرم یې اعتراف کړی.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته او د نوي حکومت په راتګ سره د افغانستان ښځې او نجونې څناڅه د سنتي حصار له محدودیتونو راووتې او خپل حضور په ټولنیزو او هنري برخو کې ثابت کړ. نن سبا په مرکز او ولایتونو کې یو شمېر میرمنې په تیاتري ګروپونو کې شامل دي او ځان ته ځانګړي تیاتري ګروپونه هم لري، خو د لاسته راوړنو تر څنګ میرمنې اوس هم د ټولنیزو او فرهنګي ستونزو له امله نشي کولای په دا ډول پروګرامونو کې فعاله ګډون ولري. دا چې اوس په تیاتر کې څومره میرمنې فعالیت کوي او کومې ستونزې د دوی د کار مخه نیسي، د افغانستان د ملي تیاتر سرپرست سید منصور رحماني وایي په ملي تیاتر کې تقریبا لس تنه میرمنې کار او فعالیت کوي او په ځینو ولایتونو کې هم ښځینه ممثلینو ته زمینه برابره شوې ده.
تیاتر کې تقریبا لس کسه میرمنې زموږ سره فعالیت لري چې د لیکوالۍ په برخه کې، د کارگردانۍ په برخه کې او د تمثیل په برخه کې زموږ سره همکاري لري. زموږ جامعه چې ده سنتي جامعه ده او خپل فامیلان نه غواړي چې ښځې په تیاتر کې کار وکړي یا په سینما کې، بلې د اقتصاد وجه ده. خلک چې په تیاتر یا په سینما کې کار کوي دونه موز نه ورکوي چې د هغو د فامیل اکتفا وشي، په دې لحاظ خلک زړه نه ښه کوي.
خو له ستونزو سره سره میرمنې بیا هم مبارزه کوي او غواړي د هنر له لارې د ټولنې نادودي د تمثیل په وسیله خلکو ته وړاندې کړي. د همداسې فعالیتونو له جملې نه د افغان ځوانانو موسسې لخوا په کابل کې تیره اونۍ د لومړي ځل لپاره د دخترانې تیاتري سفیرانې برابري په نوم په خلاصه فضا کې د تیاتر ننداره وړاندې کړه چې شاوخوا لس نجونو پکې ګډون کړی و. د نوموړې شبکې یو غړی بصیر علیزاده وایي موږ د تیاتري نجونو په وسیله غواړو چې د میرمنو رول په سیاسي او اجتماعي برخو کې د تمثیل په شکل خلکو ته وړاندې کړو.
برنامه هایی که ما فعلا داریم
یو له هغو پروګرامونو چې زموږ موسسه ته لاس لاندې لري د نجونو د یوې ډلې لخوا د تیاتري نندارې وړاندې کول دي. زموږ د تیاتر ډېرې برخې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي، د سولې راوستلو، د امنیت ټینګښت او په نورو برخو کې د ښځو پر رول راڅرخي.
خانما بخوای نخوای بیشتری نقش را داره در کنار مردا.
زینب حیدری چې په دې تیاتر کې ګډون کړی وایي موږ په دې حرکت غواړو د سولې غږ ټولو خلکو ته ورسوو. نوموړی وایي په خلاصه فضا کې د دا ډول فعالیتونو ترسره کول څه اسانه خبره نه ده، خو دوی غواړي ثابته کړي چې میرمنې هم کولای شي خپل استعدادونه نورو ته وښایي.
موضوع تیاتر مامی بود کې
زموږ د تیاتر موضوع دا و چې دوه کورنۍ وې چې تل به یې جنگونه کول او اصلي ستونزه یې په مور او پلار کې و چې د یو پلار رول زما و. زموږ ننداره په آزاد فضا کې ترسره شوه. موږ غوښتل د افغانستان او نړۍ خلکو ته دا وښایو چې میرمنې کولای شي د نړۍ په هر ګوټ کې خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي او خپل هیواد ته خدمت وکړي، او غواړو چې خپل دا ډول فعالیتونه نور ولایاتو لکه بامیان، بلخ او هرات ته هم وغځوو.
ولایتای بامیان، مزار، هرات.
دیانا محسنی چې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د تیاتر د رشتې محصله ده او د تیاتر د همدې نندارې یوه ګډونواله وه، وایي دا چې موږ په آزاده فضا کې دا ډول ننداره وړاندې کړه په خلکو یې تاثیرات ډېر زیات و.
موږ چې په دې ګروپ کې راغلو، دلته یې همدا ایده چې موږ لرو د سول په باره کې، او زموږ د هم ګروپیان چې ټول جنکیان دي، د دې په منځ کې موږ زموږ لپاره یو تجربه و، او دا چې آزاد فضا کې دا یو ډیر ښه تجربه و، او زما په نظر د دې تاثیر هم ډیر دی.
تیاتر د ډراماتیکو هنرونو هغه برخه ده چې د سټیج په سر په ژوندۍ بڼه تمثیلیږي. د دغه هنر تاریخ له میلاده 5 پیړۍ مخکې یونان ته ورګرځي. ویل کېږي په افغانستان کې د تیاتر لومړنۍ نندارې د امیر شېر علي خان په وخت کې پیل شوې، خو د تیاتر اساسي بنسټ د شاه امان الله په دوره کې کېښودل شو، او په 1903 لمریز کال کې د ستوري په ماڼۍ کې د خپلواکۍ د جشن پر مهال د تیاتر لومړۍ ننداره جوړه شوه. بیا د کابل، پغمان او هرات تیاترونه جوړ شول، او بیا وروسته د پوهنې نندارې، روزنه یا ښاري نندارې، مرستون نندارې او داسې نورې نندارې رامنځته شوې. خو په هغه وختونو کې ښځو دې هنر ته مخه نه وکړې، او د ښځو رولونه به هم نارینه ولوبول. په 1903 لمریز کال کې د نسوانو علي ماسسه چې مشري د غازی امان الله خان ورېرې زینب سراج کوله جوړه شوه. زینب سراج په خپلو هڅو وتوانېده چې په 1908 لمریز کال کې د ښځو لپاره د تیاتر ځانګړې ننداره چې بیا وروسته زینب نندارې ونومول شوه جوړه کړي چې یوازې ښځې به ورتلې. افغان طنز لیکونکی جلال نورانی چې په خپله دغې نندارې ته ورغلی، او دوه خویندې هم د دې نندارې د لومړنیو ښځینه ممثلانو په ډله کې وې، د دغې نندارې د تاریخ په اړه وایي.
زمانی که رفع حجاب نشده بود، یعنی زنو
هغه وخت چې حجاب لانه ولري شوی، نو خزینه تیاتر تتلی او نه هم ممثلی وی. هغه وخت به نارینه و د خزو رولونه لوبول. مثلا یو څوک د امینه شفته په نامه په خپل استاد بیسادب د رشید لطیفی او داسې نورو به د خزو جامع اغوستي سنگار به کاوه او د خزو رولونه به ادا کول. خو کله چې ورو ورو د خزو نهضت پیل شو، د سراج د کورنۍ یو روښان فکر خزه چې زینب نومیده د نسوانو د موسسي مشره وه، هغه په دې فکر کې شو چې خزو ته هم یو تیاتر جوړ کړي. نو د دې کار لپاره یې سید مقدس نیګاته دنده ورکړه چې ننداری جوړې کړي او خزینه ممثلانې پیدا کړي. دا تیاتر په سر کې یوازې ښځو ته ځانګړی شوی و، خو وروسته بیا کورنۍ هم ورته راتلې. وروسته بیا د دې ننداری مشري استاد عبدالقیوم بیسد ته ورکړل شوه، چې په همدې وخت کې میرمن زینب وفات شوه، او د دې نندارې تالار هم د هغې په نوم ونومول شو، ځکه هغه یوه نوښتګره او روښانفکره میرمن وه.
د تفریح ترڅنګ د تیاتر اصلي ماهیت ښوونه او روزنه ده. په همدې خاطر یو شمیر خلک تیاتر د ټولنې ښوونکی هم بولي. ښاغلی نورانی وایي چې د زینب نندارې زیاتو تیاتري نندارو هم اصلاحي بڼه درلوده. دی د افغانستان د تیاتر د لومړنیو ښځینه لوبغاړو په اړه وایي.
سید مقدس نگا کار شروع کرد، اول خور خدا آورد.
سید مقدس نگا چې کله خپل کار پیل کړ، لومړی خپل خور ساجده نگا او میرمن زلیخا نگا راوسته، چې هغوی بیا نورې میرمن یوان ماشومان د نندارو لپاره وروزل. کله چې استاد بیسد مشر سو، بیا هڅه وکړه نورې ښځې هم تیاتر ته جذب کړي. زما ښه په یاد دی چې استاد بیسد زما له پلار څخه غوښتنه وکړه چې خپلو لوڼو ته اجازه ورکړي چې زینب نندارې تیاتر ته راشي. زما پلار ومنله، او دواړه خویندې مې نورتن نورانی او زلیخا نورانی د تیاتر صحنو ته راغلې. د زینب نندارې تیاترونو زیاتره تعلیمي بڼه درلوده. هغه وخت د ټولو شعار دا و چې تمثیل د عبرت صحنه او یو ښوونځی دی چې انسان روزي او د اجتماعي مفاسدو او ناوړه خویونو په وړاندې مبارزه کوي.
مبارزه
لکه څنګه مو چې واوریدل د افغانستان تیاتر د زینب ننداري له پرانستل کېدو وروسته او د خزینه تیاتر ممثلانو له راڅرګندېدو وروسته لا وغوړېد او د پاموړ پرمختګ وکړ، خو د تنظیمي جګړو او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه هنر له پامه ولوېد، خو په وروستیو کلونو کې یو ځل بیا تیاتر راژوندی شو. نن سبا ګڼې د تیاتر ممثلینې غواړي زینب ننداري چې اوس د ښځو چارو وزارت په واک کې ده او د کانفرنس خونې په ډول استفاده ترې کوي، یو ځل بیا په پخوانۍ بڼه د ښځو لپاره د تیاتري نندارو او نورو هنري فعالیتونو لپاره فعال شي. تکړه ممثله شفیقه لکڼخیل وایي چې پخوا ښځې سینماګانو ته هم تللی شوای، خو د دې تر څنګ ښځو او کورنیو ته ځانګړې ننداره هم وه. نوموړې وایي د زینب نندارې په څېر ښځو ته د ځانګړو نندارو فعالول د تیاتر د هنر او ښځو لپاره ضروري دی.
کلونه مخکې هر څوک کولی شوای چې سینما ته لاړ شي د خپل فامیل سره، اوس خو سینما د ښځو دپاره تګ بیخي نسته. یو څو کاله مخکې د زینب نندارې په نامه یو تیاتر و، چېرته مو ټول فامیلونه پکله. متاسفانه په دغه لسو کلو کې د دغه تیاتر دپاره هیڅ کار نه ده سوی. زما یوازنۍ هیله همدا ده چې بیرته تیاتر په پښو ودرېږي، همدغه زینب نندارې بیرته جوړه سي او ښځې وکړی شي چې لاړ شي او خپل تیاتر وبولي.
درنو اوریدونکو، څو کاله وړاندې د ښځو چارو وزارت ویلي و چې د زینب نندارې د بیا فعالولو پلان نه لري او له دې نندارې نه د فرهنګي کارونو لپاره ګټه اخلي. موږ وغوښتل چې یو ځل بیا په دې اړه د ښځو چارو وزارت نظر ولرو، خو له پرله پسې اړیکو وروسته یې زموږ ځواب رانه کړ.